دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
سلامونه او خې چارې دا زما حق دی پروگرام ته چې د خځو او نجونو د اساسي حقوقو په اړه بحثونه ته ځانګړی دی خراغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ساس کوربم نن په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په اړه د اسلامي همکارۍ د سازمان پر غونډه لخپلو میلمنو میرمنو سره بحثونه لرو د اسلامي همکارۍ سازمان د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو یانې د مرغومي په 22مه او 23مه د پاکستان په پلازمینه کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د ننګونو او فرصتونو په اړه بحث وکړ طالبان چې په افغانستان کې د نجونو منځني خوونځي لیسې او په هنتونونو بند کړی دي د غونډې ته بلل شوی وو خو خپل استاذي ورونه لګه د اسلامي همکارۍ د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ټینګار وکړ چې د خځو تعلیم د اسلامي ټولنو لپاره د یوې پانګې حیثیت لري او د ټولنې په پرمختګ کې ونډه ډیره مهمه ده خغلی ته وویل چې قران کریم او د مسلمانانو د ستر پیغمبر درسونه د نجونو د تعلیم د اهمیت په برخه کې ډیر واضح لارښوونې لري هغه زیاته کړه چې اسلام د تعلیم په برخه کې د خځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض نه مني د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو او د نجونو د تعلیم د حق فعال ملالی یوسفزای غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت کلک انتقاد وکړ هغه طالبان تورن کړل چې خځو ته د انسان په سترګه نه ګوري او لکلون رئیس هغه لخپلو حقونو محرومې کړی دي د لومړی ځل نه دی چې اسلامي نړۍ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچتوي د تیر 1402 کال په وګي یا سمبلې میاشت کې د نړۍ د دینی عالمانو یو پلاوی افغانستان ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د پهنې او لوړو زده کړو له وزیرانو او دینی عالمانو سره وکتل او د نجونو د منځنۍ خوندزیو لیسو او پهنتونونو د بیا پرانیستو پر اهمیت ټینګار وکړ همدارس د خځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مسلمان مرستیالي امینه محمد د 1400 لومړی کال په سلواغي عدالت میاشت کې کابل ته لسفر او د طالبانو له چارواکو سره تر لیدنو کتنو ورسته د افغان جنو او خځو پر وضعیت ژوره اندېښنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې سم د ستین جنو ته د زده کړو او خځو ته د کار اجازه ورکړي د طالبانو چارواکو تر اوسه په واضح ډول نه دی ویلي چې د نجونو لزدا کړو او د خځو لکار سره مخالف دي خو طالب چارواکو د نړیوالو غوښتنو ته یوازې یو ځواب ویلی دی او هغه دا چې د نجونو د زدا کړو ته ګلار تر اوسه نه ده جوړه شوی او په دې اړه د دوی کار روان دی نن لخپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې آیا د اسلامي همکارۍ سازمان به طالبان د نجونو او خځو د تعلیم او کار د حق منلو ته وهڅ ولای شي کنه او آیا پرښتیا د افغانستان عام خلک غواړي چې نجونی زده کړي او کار وکړي کنه د خبرونه میلمنی دي د اسلامي هیوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالی د خزو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو بل فعال او جرنالیسته مینا اکبري دری وړو میلمنو ته خراغلاست وایم باس له نظیفه جلالی سره پیلو لومړی باس اغلی جلالی دا دی چې د اسلامي همکارۍ سازمان بیا بیا هڅه کړې ده خو تر اوسه د دوی هڅو په دې برخه کې هیڅ نتیجه نه ده ورکړې دا سازمان او د نړۍ اسلامي هیوادونه نور څه کولای شي
د دې زیاته مننه سلامونه او درنښت ټول ته وړاندې کوم البته تاسو د پدې حق له کوم پښتنه چې وکړل دا به هغه وخت نتیجه ورکړي چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی د افغانستان په خاطر باندې مسولیت واخلي دا چې مثلا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان دوی هر څومره هم تپ تلاش وکړي تر هغه وخت پورې چې د اسلامي هیوادونو خارجي پالیسی ګان یو میکانیزمونه د افغانستان په خاطر باندې تلاش ونی کی زه فکر نه کوم چې کوم نتیجه دی واخلو اول په دغه درې کلونو کې موږ او تاسو شاهدان و چې د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په وړاندې په افغانستان کې کوم کړنې چې طالبان د اسلام په نامه باندې کوي حتی یو مشخص موضع نه درلودل دوی حتی په خپل سټیټمنټ کې دوی په دسي شکل باندې ونی لیکل یو دوه درې سټیټمنټونه یې ورکړل لیکن په داسې شکل ونی لیکل چې دوی مسولیت واخلي او وایي چې طالبان هداقل د اسلام نمائندګي نسی کولای کچیر ته دوی په خپل یو سټیټمنټ کې دا لیکلی وای چې موږ ټول هغه اسلامي هیوادونه یو چې دا لغوه کوو چې طالبان د اسلام له ادرسه خبرې کوي یا د اسلام نمائندگان دي. بیا طالبان زه فکر نه کوم دومره جرأت پیدا کولای شي چې د خدای د کلام سره لوبي وکي، د پیغمبر صلی الله علیه و سلم د احادیث سره دوی لوبي وکي، د فقه او اجماع او قیاس خو بيخي تر پښو لاندې کړی دا، او هغه بيخي زه د دوی پکړونو کې وینم نه. حتی یعنی یو انسان چې یو حاکمیت چې ځان ته اسلامي حاکمیت هم وایي او د ځان څخه یو مشخص تعریف هم نه لري، د اسلام څخه هم سوء استفاده کوي، زه فکر نه کوم چې د هغوی څخه کوم بل توقع وسی. بل دا سازمان تر یو اندازې پورې شاید، ولی زه د افغانستان اکثریت مشکلات د اسلام په خاطر باندې نه طالبان راغلي دي، نه د اسلام په خاطر باندې جنگیږي، په دې باندې موږ هم پوهیږو، ټول پوهیږو چې طالبان یو استخباراتي ډله ده.
په کوم اساس دا خبره کوي؟
ګوري، کچیرته موږ او تاسو په شل کلنه دوره کې طالبان د پیدایش څخه تاسو به طبیعي خبره ده، موږ او تاسو د افغانستان د تاریخ څخه خبر یو، په افغانستان کې هر هغه ډلې چې راغلي دي، هر څوک چې حاکم شوی دی، په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې طالبان د چا لخوا جوړ سل په پاکستانی مدارسو کې، دیوبندی مدرسو کې دوی تدریس ول، انتحاری، انفجار، انتحار، افراطیت. آیا موږ او تاسو د افغانستان فرهنګ هم داري لکه طالبان چې وایي؟ ایا زموږ او تاسو د اسلام مبارک دین همدا شی دی لکه دوی چې کوي؟ خو د خپل په همدې باندې دلالت کوي. او بل دوی چې په قطر کې په تیرو شلو کلونو کې قطر هغه هیواد و چې دوی لپاره یو پناهګاه و، یو سیاسي مشوردهي مرکز و، او د کومې خوا چې دوی حمایه کیږي؟ ایا تاسو فکر کوئ طالبان یوازې کولای شوی د خلکو په وچه ډوډۍ باندې دوی راسي حاکمیت ترلاسه کړي؟ یا اول دغه د قدرت سپارل طالبان متاسفانه
نه د اسلام نمائندګان دي، نه د افغانستان د خلکو. بله اغلی جلالی، دا خبره سیاسي اړخ ته نه بیایو، د طالبانو سره کار له اسلامي فقه، له اسلامي اصول او دینی علوم سره دی، او له احادیث سره دی، او د عام خلکو لپاره ډیره ګرانه ده چې له دوی سره له دینی نظر استدلال وکړي شي او دوی ته قناعت ورکړي شي. په کومه لار طالبان قانع کېدای شي چې د نجونو د تعلیم او کار مسله او د خځو د کار مسله چې په پراخه کچه په نړۍ کې ټینګار پکېږي او افغانان دنه په هیواد کې ټینګار پکوي په دوی ومنل شي؟
د ډیره زیاته مننه کوم، خو تاسو زه فکر کوم تاسو ویل چې د طالبانو سره کار د قران شریف سره ده، د فقه سره دی، د اجماع او قیاس سره ده، د اسلامیاتو سره ده، د دې له طریقه خلق دوی تقینات نسی ورکولې، نور کومه لار باندې به موږ کولای سو چې دوی تقینات ورکو؟ زه دا خبره کاملا رد کوم. اول زه یو شپږویشت کلنه انجلی یم، یو هغه کس یم چې شاید د دوی زما د عمر مطابق شاید تجربه ولري، لیکن ما د اسلام له نظر دوی چیلنج کړی دي. دوی د راسي یوازې د قران کریم د آیتونو پر مبنا باندې د سورت زمر پر نهم آیت د ما تقینات راکی، ما دا چیلنج ور کړی دی د مولا هیبت الله څخه نیولې تر هر شیخ الحدیث پورې چې را سره باس کوي، زه ور سره حاضر آماده يم باس ته، لیکن دوی زموږ چیلنج نه دی منلی. متاسفانه
دا خپل استدلال خو هم دا اوس وایست، امغه استدلال چې تاسو ټینګار کوي، امغه د اوس مایکروفون تاسو په واک کې دی، وی په کوم دلیل تاسو فکر کوئ چې خځې اجازه لري چې درس ووایي، لوړ زده کړی وکړي او کار وکړي؟
ګوري، دا یو مشخصه خبره ده. الله رب العزت په قران عظیم شان کې موږ بشمیره آیتونه لرو. اول زبې دا تاسو ته وایم چې کله آیتونه الله رب العزت نازل کړل په قران عظیم شان کې، دا خاص موږ درې ډول آیتونه لرو. یو خاص آیتونه دي چې یو ډلې ته، یو قوم ته، یو چاته مشخص ویل سوی دی، مثلا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، یا مثلا که د نور پیغمبرانو قصې وي هغوی ته مشخصا یعنی مخاطب ګرځېدلې دي. یو مثلا داسې دی چې یوازې شوزو ته او نارینه ته، مثلا شوزو ته ویل چې تاسو حجاب وکړئ، یا مثلا نارینه ته ویل دي چې تاسو مثلا جهاد وکړئ. هم دا رقم ځینې آیتونه موږ لرو چې دا عمومي دي، په نر او شوزو باندې نه دی ویشل سوی. زه راځم هغه آیتونه ته چې د علم په خاطر باندې دي، او دا نه دی ویشل سوی چې کوم علم، د دین او دنیا علم د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نو ورسته د خلفای راشدین د دورې نو ورته وویشل سول. دا په هغه زمان کې نو ویشل سوی چې دینی علوم او عصري علوم علم علم دی، او د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په زمانه کې انسانانو او هغوی خپل کوشش د دې کول چې هر مسلمان هر ډول علم ته چې لاسرسی لري باید ترلاسه کړي. ګوري د قران عظیم شان شروع څخه نیولې اقرا بسم ربک الذی خلق، د قران کریم په 9 سپاره اول آیت کې الله رب العزت فرمایي نون والقلم وما یسترون. همدارنګه د سوره زمر په 9 آیت کې الله رب العزت فرمایي آیا شپه او ورځ سره برابر دی؟ آیا هغه کسان چې غافل دي او هغه کسان چې خپل د عقل څخه استفاده کوي دوی سره برابر دي؟ په بل آیت کې الله رب العزت فرمایي وایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دوی دواړه سره برابر دي؟ خو پرته له شکه چې دوی سره برابر نه دي. هغه کسان چې پوهیږي یعنی هغوی تفکر څه رقم کوي، یو کس چې تحصیل ولري، یو کس چې تعلیم ولري، هغه انسان چې جاهل وي، هغه انسان چې لیک او لوست نه زده، هغه انسان به تفکر څنګه وکړي؟ بل د صحیح بخاري شریف یو حدیث شریف دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته وایي چې خپل خور حفصه بن عمر ته لیک او لوست زده کړه. زبیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل میرمنه ده چې یو ډیره زیرک او باسواده میرمنه و په هغه زمانه کې. حضرت بی بی عائشه هم دا رقم ام سلمه چې حتی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سیاسي مشاوره و. څونه مثالونه موږ نور ورکو هم دا رقم
او بخیدا دا مثالونه چې تاسو یادونه کوي اغلی جلالی دا ټول د خځو لپاره دی په خاص ډول د دینی علوم زده کړی ته اشاره نه ده شوی، عصري علوم ته زده کړی ته یادونه شوی.
بله، ما تاسو ته مخکې ویل علم علم دی، د علم تقسیم نه ده شوی.
نه، دوی داسې استدلال کوي تر اوسه پورې چې موږ د طالبانو له مشرانو نه او له استادو نه خبرې اورېدلې دي، د دوی استدلال دا دی چې هدف دینی علم دی، عصري علوم نه دي.
نه، ما تاسو ته وویل د علم تقسیم نه ده شوی. دوی د راوړي یو داسې آیت چې په هغه کې خدای جل جلاله فرمایلی چې دین علم زده کړئ، تاسې د دنیا علم مه زده کوئ. فرایض مشخص دي، مثلا لمونځ ده، حج ده، او هغه احکام چې په هغو پورې اړونده هغه مشخص دی. لیکن خپله دا علم چې دی، علم علم ده. ما تاسو ته مخکې وویل چې نه په قرآن عظیم شان کې نه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په یو آیت کې. ګوري دا د بدر غزوه چې وسوله، کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسیرانو ته راغی، تاسو پوهیږئ چې هغوی ته وویل، هغو ته وویل چې تاسو هر څوک چې غواړي په تاسو کې آزاد شي، تاسو باید مسلمانانو ته لیک او لوست زده کړئ. نه دي ورته ویلي چې ته مسلمانانو ته قرآن زده کړه.
ډیره زیاته مننه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د زما حق دی پروګرام دی. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. دلته نورې میلمنې هم را سره دي، د ښځو د حقونو فعال غلې ولی او د بشري حقونو فعال او ژورنالیست مینا اکبري. له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. لمړی اغلې ولی، طالبانو ولې د اسلام آباد غونډې ته خپل استازي نه ولېګلې؟ له دې نظره تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
تر هر څه د مخه زما ګر معلومین جک سلامونه ومني او استاد محترم ملمنی ته کوم سلامونه وایم. دا چې استاد دا سوال ته چې طالبان ولې خپل استاد نه ولې جلی، د دې جواب د دې سوال جواب ډېر مش په دا جواب ده چې طالبان په هیڅ رقم لاستراوړنه نه لري په دغه ساحه کې. طالبانو د 15 اگست 2020 کال څخه بیا تر نن ورځې پورې په دغه عرصه کې یا په دغه برخه کې هیڅ رقم کار نه دی کړی. دوی په همیشه د ملامتۍ د سیاست استفاده کړې ده چې فرضاً د نصاب سم نه دی، موږ نصاب سمو، فرضاً د نجونی په یو رقم په بل رقم مکتب ته ځي، موږ هغه لپاره نوي قوانین جوړو، او یاداسي نور یو بيخي به اندازې ډېر بهانه دوی جوړ کړی دي. دوی هیڅ وخت دا رقم په صغر ده او په صراحت نه ویلي چې دوی لا تعلیم ده جنو تعلیم ویلي درک کړی دي بند کړی دي. دا د استازي ویل نه دي تللي دا په دې خاطر چې هیڅ رقم لا سره ورن نه لري او هیڅ رقم د دومره دغه څه چې دوی د خلکو پر حق باندې څه چې د نجونو د تعلیم د حق څخه ترکتی کړی ده دا هلته نشي د استازي دغه سیاست هلته نشي وړاندې کولای. د هغو سوالو ته جوابونه نه لري. په د اسلام په ساته کې په اسلامي چوکاټ کې ځان دوی دا نه لري تشریح نه لري خپل نشي واسي کولای. په مدني ساحه کې او په حکومتي ساحه کې خو بيخي د هر خوا د دوی څخه ورانه ده. نو یو یعنی خرابترین او فجیترین سیاست چې دوی در اوسه پورې د وطن کې درکړې دي صدر کړې دي هغه دغه د نجونو د مکتب تړل او ډېر په ظالمانه شکل او په به اندازې د انسانیت څخه په لیرې والی دوی دا کار کړی دي او په ډېر به شرمانه شکل ادامه پسې ورکوي.
اغلې ولې دوی کولای شوی چې اسلام آباد ته لاړ شي په دې غونډه کې ګډون وکړي او د نړۍ استازي چې هلته راغلی وو هغه خپل دریس خو لږ تر لږه ورته بیان کی چې په کوم دلیل دوی دا ممنوعیت لګولای ولې لاړل نه
دا چې دقیق ویل نه ولرله زنه دوی د خارجه وزارت سره یاد ته د لوړو یاد تحصیلات د وزارت سره تماس کې نه یم او دوی هیڅ رقم هیڅ وخت خپل دلیل هغه کوم عجبه که غیر معجبه هغه هیڅ وخت نه دی وړاندې کړی. نو دا چې ویل نه ولرله دا به زموږ تاسو کې یو څو وایي نو دا به یو حد شي. خو د قرائنو څخه دا معلومیږي چې دوی پرانه نو ولرله چې اول خو لکه ما چې مخکې ویل چې هیڅ رقم لاسره وړنه نه لري او بیا که فرزان دوی تللی وای هلته دریځ وړاندې کړی وای خپل دلیل ویلی وای خو اول خو دوی دلیل نه لري. دوی دا مکتبونه په کوم اساس باندې کړی دي؟ دوی داس وطن ته راغلل چې په هغه وطن کې ابتدایي تعلیمات ولین جون لپاره متوسطه وه او لیسه وه او عالي تحصیلات ټول وه. یعنی د دوی څخه بل هیڅ رقم کار نه کوشته صرف دا چې اجازه ورکړي او یا ادامه ورکړي لکه هغه په خوا چې روان چلان وو هغه چې ادامه ورکړي دغه نسی تشریح کولای دا چې ولې بند کړی دي. دغه د قرائنو څخه معلومیږي چې دوی ته فرزند خارجي اجنډا یا فرزند دغه د پاکستان مستقیمه لاسوهنه چې دوی په ټریننګ په منځ راوستلو په قدرت تر رسولو او بل اخره د دوی په دغه حکومتداري کې چې حکومتداري مش نه سورته ویلې خو بیا هم یو د اروپا زده ناستي په چوکیانو باندې او ځایونه نیولې دي. صرف په دغه کې د پاکستان د همکاري او د ټریننګ سمره ده. دا هغه اجنډا ده چې دوی مختبي دوی د هغه پټه اجنډا ده چې دوی په ښکاره په یو مجلس کې په یو کانفرنس کې دوی دا شی په ځغړ نه سو ویلې په دې خاطر چې دوی دا اصلا پالیسی نه ده. دا هغه رقم دا عمره غیر انساني یو حرکت دی د افغانستان د وطن د نجونو او د شوز په مقابل کې چې د زما په نظر دوی باید د بشري حقوقو د تخته او محکمې تر کاشته دا څو بخیل لري خبره ده او یا تقریبا لکه ناممکنه خبره شي چې دوی ولر څه په یو کانفرنس کې د خپل دریز څخه دفاع وکړي په هیڅ وجه نه څه کولای.
مننه. تاسو بیا هم راځو اغلی ولی مینه اکبری که تاسو لطفا راته وایست په اسلام آباد کې په دا غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازي راغلي وو د اکثرو اسلامي هیوادونو هلته د سعودي عربستان د قطر د متحده عربي اماراتو د افریقایي اسلامي هیوادونو د آسیایي اسلامي هیوادونو استازي هلته راغلي وو. په هیڅ یو هیواد کې هم دغه محدودیتونه چې په افغانستان کې لګول شوی دي دا نه دي لګول شوی. ستاسو له نظره څه فکر کوئ چې طالبانو دغه ډول حکومت یا حکومت ولی چې شروع کړي په افغانستان کې هغه دولتونو ته ولې نه ګوري چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د نجونو یعنی اسلامي اصول هم هلته په پام کې نیول کیږي اسلامي مقررات هم مراعاتيږي مګر نجونو ته د تعلیم او کار اجازه شته. دا هیوادونه د دوی لپاره د طالبانو لپاره یو نمونه یو مثال نشي کېدای؟
ډیر زه ته مننه کوم تکل صاحب چې زما خبرونه تر او بل لم د خبرونه ملمرو ته سلامونه ټول لیدونکو ته سلامونه اوریدونکو ته تکل صاحب ډیر ښه پوښتنه وکړه. لا د طالبانو کومې کړنې چې په تیرو کلونو کې وشولې درې کاله درې نیم کاله خو لیکن یو هم د زغملو نه وو. او طالبان متاسفانه د دوی یو هغه نقطې ضعف ورته ویو، دا د چې کومه غونډه کې چې هم د دوی مفادات وي، د دوی ګټه وي، دوی پکې ګډون کوي، هغه په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په قطر کې وي که د دنیا په هر کونج کې وي، دوی په هر قیمت چې کېږي ګډون کوي. حتی د ښځو شتون په هغه غونډو کې دوی لغوه کوي، خو لیکن بیا هم دوی ګډون کوي. خو لیکن د اسلام آباد کومه غونډه چې وه، دا د طالبانو په ضرر باندې وه، ځکه چې طالبانو په دغه څو کلونو کې چې دوی راغلل، دوی د ښځو او د میرمنو په حق کې څه چې ویې نه کړل، دوی کومه لاسته راوړنه نه لرله، څه یې د ویلو لپاره نه لرله. نو دا موضوع چې کومه وه، د دې غونډې د افغانو میرمنو د تعلیم او د کار دا موضوعات ول، چې متاسفانه دوی بالکل دې موضوعاتو ته کار نه دی کړی. نو ځکه دوی بالکل هېڅ هم د ویلو لپاره نه لرله. نو د هغه اسلامي هیوادونو د مشرانو په مخ کې به دوی د افغانستان د انجونو د کوم تعلیم خبره کړې وي، د افغانو میرمنو د کوم حق خبره کړې وي چې دوی افغانو میرمنو د پکیرو درې درې نیمو کلو کې ورکړې وي. نو متاسفانه دوی داسې کوم څه د ویلو نه و چې ویلې وي. او بل دا چې تکل صاحب د طالبانو یو هغه څه چې واقعا ټول ملت یې خواشینی کړی ده، ټول ملت ته یو پوښتنه راپیدا کړې ده، دوی چې کومې کړنې د افغانو میرمنو او انجونو په مقابل کې کوي، دا بالکل د اسلام سره په ټکر کې دی. یعنی څه، ته یوه میرمن راواخله په کور باندې کینوه او ته بیا دینه د اسلامیت نوم ورکړه، د اسلام د شریعت نوم ورکړه چې په اسلام کې دا منع شوی دی، یوه انجلۍ د کور نه وځي، یوه انجلۍ د بغیر له محرمه له کور نه وځي. یعنی څه، په دین کې په اسلام کې خو بالکل داسې څه نه دی ویل شوی. زموږ د پیغمبرانو میرمنو چې کومې وي، هغو تجارت کوو، هغو په ډېرو برخو کې کار کوو. نو ولې زموږ خویندو د چې کله په اسلام کې حق ورکړل شوی ده، ته څوک چې هغه پرې نه اخلي؟ ته یو هغه په یو هیواد باندې ټپل شوی ډلې چې راغلی یې، هر هغه کړنې چې تاسو د بلې خوا ویل کېږي ته راځي په موږ باندې به ټپې.
مننه اغلی اکبري. په غونډه کې که د طالبانو استازی نو، نو د مدني ټولنو په بهر کې زیات شمیر افغانان دي، د مدني ټولنو فعالان دي، د بشري حقونو د ښځو د حقونو استازی دي، دوی ولې غونډې ته نوې ورغلي؟ یا لږ تر لږه د اسلامي همکاریو له سازمان سره ولې تماس ونني او چلته ورغلي وي، او خپل دریض یې دغه هیوادونو ته او د هغو استازو ته څرګند کړی وي؟
تکل سے متاثر پر تا سے مونږ او تاسو ټول خو دې حالت شاهدانو چې په دوه کې کومه غونډه وشولې د افغان میرمنو د په موضوعاتو باندې. حتی د افغانستان سره ګوره طالبان لاړل، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي چې و او غي لاړل، خو لیکن د موضوع د افغان میرمنو خو یو افغان میرمن د پکې اجازه ور نه کړل شو چې د افغانستان د میرمنو په نمایندګي باندې لاړ شي او د ټول میرمنو هغه حقونه چې دي هغه وغوښتل شي. خو متاسفانه د کې هم داسې اجازه میرمنو ته نه ده ورکړل شوې، دا یا راغوښتل شوې نه دي. نو که دوی که هسې هم کړي وي او که وغواړي هم چې ګډون وکړي، کله چې اجازه ورنه کړل شي، نو هغوی په کم صورت باندې وکولی شي ګډون وکړي؟ نو بالکل هغوی ته اجازه یې دې کار نه ده ورکړل شوې، زه فکر کوم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا هم د بحث دوام ورکو. اغلی ولی، یو بل بس چې ډیر مهم دی، کله چې طالبانو سره تاسو خبرې کوي، دوی په افغانستان کې البته دوی یو خبره دی یادونه ورده چې طالبانو هیڅ کله هم دا خبره نه ده کړې چې موږ د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکو. دوی وایي چې پر تګلارې باندې کار روان دی، او د تګلارې لپاره هم د دوی ټینګار دا دی چې وایي افغاني ټولنه یو حساسه ټولنه ده، دلته دودونه دي، او یعنی له خبرونه داسې ښکاریږي چې خلک، عوام خلک له دغه حالت سره جوړ نه دي چې نجونې، لونې او خویندې مکتبونو ته لاړې شي یا کار وکړي، دفترونو ته لاړې شي. عین خبره د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان هم په یو مرکه کې کړي و ویلي و چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده او هلته د خځو او نجونو کار دومره اسانه خبره نه ده. نو لومړی که دغه حساسیت په باب تاسو یو څه راته ووایاست، آیا په رښتیا سره زموږ ټولنه دومره حساسه دودیزه ټولنه ده چې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ورکوي او د ښځو کار نه پرېږدي؟
ستاسو سوال څخه مننه، خو ستاسو سوال دوه اړخ لري چې موږ دا نشو سره ګډولی، دا چې افغاني ټولنه پښتني ټولنه حساسه ده که نه ده، او یا دا چې د طالبانو دریځ په دغه ارسه کې چی شي دی. زموږ تاسو خبره پر د نجونو پر مکتب باندې ده، د نجونو مکتب رسمان تړل او در کاذب امرسانی پورې ځنډول، بیا دلیل دا راوړل چې فرضاً موږ نصاب جوړوو، تګلار جوړوو، دا کوو ها کوو، دا دوه جلا خبرې دي. موږ تاسو د 1999 کال رئیسې د نجونو تعلیم لرو په وطن کې، څلور څډیر په ساحه پورې اړه لري، په سم پورې اړه لري، په ولایت پورې اړه لري، مګر دغه حق د تعلیم د نجونو سره رسمان د امر په شکل نه دی اخیستل شوی هیڅ وخت. شاید د دوی په اوله دوره کې هم اخیستل شوی البته په معذرت سره، مګر نور رسمان نه دی اخیستل شوی دغه حق. راغلو لو پښتني ټولنې ته، افغاني ټولنې ته چې هلته کوم محدودیتونه دي، کوم ټولنیز دغه دي محدودیتونه دي، هغه جلا خبره ده. پر هغه څخه موږ سترګې نه شو پټولای، متاسفانه بیا هم یعنی د پردې و شاته بیا هم د دغه رقم افراطي او خرافاتي ملایانو لاس همیشه دی د دغه پالیسی په مقابل کې، چې فرزند نجونې د مکتب او د تحصیل څخه لیرې ساتل شوي دي، خو مستقیم یې لاس نه سوی پکښې وهلی، یعنی د دولت پر اس کې نه وه، تصمیمګیري یې نه سوی کولی. نو دغه رقم تاثیر یې درلودلی دی، مګر دا چې دوی مستقیم د امر په شکل تعلیم خالص د نجونو د شپږم سمپل لوړ دغه کړی دي، بندیز پر لګولی دي، دا خو جواب ده، دا خو واضح خبره ده، دوی دا کار کړی دي. او دا د پښتني ټولنې د افغاني ټولنې سره هیڅ رقم سمون نه خوري. د دا څخه چې فرضاً پښتني ټولنې کې په زموږ تاسو په افغاني ټولنې کې نجونې مکتب ته تللې که نه تللې، په کوم تعداد تللې، دا همیشه فرق کړی دي په ولایتو کسان پورې اړه لري. مګر په د دوی په پالیسي د امر په شکل، د پالیسي په شکل هیڅ وخت دوی د دغه شي څخه نه دي مقدره شوي، ممنوع شوي. او راغلو د عمران خان و دغه ته چې فرضاً پښتني ټولنې سنتي ټولنې د حساسیتونه دي، دا هغه برخه ده ستاسو د پښتنې چې رښتیا هم حساسیتونه شته، فرضاً د اقتصادي محدودیتونه شته یا نور محدودیتونه، فرضاً چې نجونې په هغه تعداد چې لکه هلکان چې مکتب ته ځي نه شي تللی، مګر دا هیڅ رقم اړه د طالبانو د دغه امر سره چې نجونې په امر سره د مکتب منی کړی دي هیڅ ربط نه لري. عمران خان دغه خبره بیا هم زه به ووایم چې د یو سیاست په اساس دغه شي ته اشاره کړې ده چې فرضاً دغه د طالبانو دغه حرکت توجیه کړي، لږ پر پښتنو باندې دا مسؤلیت د خلکو پر اوږو باندې واچي، یو څه توجیه کړي، په دغه خاطر دا خبره کړې ده چې ځان د مستقیم مسؤلیت څخه وباسي.
یو بل خبرم دا ده چې د طالبانو په لیکو کې هم ځینې کسان شته چې په مشرانو کې، په لوړه کچه مشرانو کې داسې کسان شته چې دوی د نجونو د تعلیم په پلوي باندې غږ اوچت کړی. مثلا یو مثال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین دی شیر محمد عباس ستانکزی، بل مثال خپله د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی سراج الدین حقانی. د دوی سرګندونې یا چې د ښځو په پلوي، د ښځو د کار او تعلیم په پلوي او د نجونو د زده کړو د ښوونځیو او لیسو په پلوي غږ اوچت کړی، دا د امید یو نښه کیدای شي د افغان میرمنو لپاره؟
هیڅکله نه، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو، البته دا دوی فکر کوي چې په دغه رقم خبرو یا په دغه پالیسیانو کېدلی شي چې د افغانستان 40 میلیونه نفوس چې دوی یرغمل نیولی دي، فکر کوي یا نور خلکو اذهان به په دغه خبرو دوی ور مخشوش کړي، دا امکان نه لري. موږ تاسو پوهیږو چې دا هغه خبرې دي چې فرضاً ګود کاپ او بد کاپ پالیسي ده، چې یو یو خبر وو چې د دولت د پالیسی وشاته ودرېږي، یو نفر یا دوه نفر به انتخاب کې چې تاسو به مخالف خبرې کوي، د دې لپاره چې خلک هغه مطلق نهیلی ته ونه درېږي او د دې په مقابل کې پاتون ونه کی. صرف دا غشي د جلګری په خاطر زه د عباس لنګزي صاحب یا د حقانی صاحب په خبرو په حقانیت باندې هیڅ رقم عقیده نه لرم، هیڅ رقم دغه په هغه کې نشته، احساس په هغه کې نشته، او هیڅ رقم قطعیت نشته په هغه کې. زه دا خبره یا دا رقم چې ته فرضاً په سټیج ودرورسېږي او د سټیج څو دقیقې ته په دغه پوره کې چې دا علم پارس دی او باید ټولې وکړي، ابل به راولاس و یا نه دی پارس نه باید ونه کړي. نو مات خو دواړه یو رقم خبره ده. هغه خلک چې مخالف دي د هغو کار ډېر تاثیر لري، د مکتبونه تړلي دي، په څلور دېرش ولایتونه قطعیت ښکاره کړي او دا کار ته ادامه ورکړي او دا کار و اخر ته ورسوي، د نجونو مکتبونه خلاص شي او نجونو بېله کوم تبعیض او بېله کوم ظلم و جبر و غب نه څخه خپل تحصیل ته ادامه ورکړي.
فکر کوي اغلی ولی چې نړیواله ټولنه مخصوصا د اسلامي همکاریو سازمانیا اسلامي هیوادونه په انفرادي ډول کولای شي چې د طالبانو له دغه چارواکو سره چې ما مخکې نمونه یاد کړل، که څه هم تاسو ډیر خوشبینه نه یاست چې د دوی خبرې به رښتینی وي، مګر هغه کولای شي چې له دوی سره تماس ونیسي او په یو ډول سره د دوی ملاتړ د انجونو د تعلیم په برخه کې راجلب کړي.
دی کارت یعنی امکان لري، دا یو اپشن کېدلی شي، مګر دا چې د اسلامي ودونو د همکاري سازمان فرضاً څه رقم عملي ګامونه په دغه ساحه کې واخیستل شي دا نه ده معلومه، په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دغه اسباب او ابزار په لاس کې نه لري. فرضاً یو ډیپلوماټیک خبرې کې هغه ته طالبان هیڅ رقم احترام نه لري، هغه چې په فائده یې ودغه د اسلامي ودونو او همکاري سازمان و غونډې ته پروش کال متکسه ورغلی او په ډېر خوراکي شکل هلته حاضر و، ځکه چې به اجازه د عکس ورکړل، عکس به اخیستي، ځکه به ورنکړل حتی د خبرو د عکس اجازه یې نور کول، په هغه شکل په عمره ذلیل شکل حاضر و خو و. مګر اوس چې د زړه نه غوښتي د نجونو د تعلیم په برخه کې بیا څوک استازی نه دی ورستولی، نو اول خو دغه د اسلامي ودونو او همکاري سازمان دغه لری ابزار نه لري پلاس کې په څه شکل پر دوی باندې دغه ومني دغه امر ومني چې فرضاً د جنو مکتبونه باید خلاص شي، د ډیپلوماټیک شکل ته طالبان دغه نه لري احترام نه لري او نور ابزار دوی پلاس کې نه لري. نو فلهازه دا ممکنه به وي فرضاً د ډیرو مملکتونو په مداخله یا په مشوره ممکنه د چې دا کار وشي، خو شخصا زه بیا د مشکل وحالته د خارج څخه یا د بهر څخه و دغه ته نه ډیره خوشبینه چې د بهر څخه حالته مداخله وشي یا فرضاً یو شی تکمیل شي، دغه حالته زه ډیره خوشبینه نه یم.
مننه مینه اکبری، تاسو هم همداسې فکر کوئ؟ تاسو هم د طالبانو د حکومت د هغه مشرانو څرګندونو ته امیدواره نه یاست یا د امید یو نخې نه بولئ چې د نجونو د تعلیم په پلوي غږ اوچت کړئ؟ ما د مثال په توګه د ښاغلي عباس ستانکزي خبرې یادې کړې او همداراز د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی څرګندونې.
تکل سه وزګوره د طالبانو کوم مشران چې دی هغه پراس کړي، وزګوره کده دوی د خبرې واقع نمایشي نه وي، هسي د یو نمایش لپاره نه کوي، خو دوی مشران دي کدي په دې برخه کې مثبت نیت ولري، یو مثبت ګام اوچت کړي د خبرو په ځای باندې دا و تاثیر ولري نسبت د دې چې دوی صرف خبرې کوي. په افغانستان کې کوم څه چې د ملت په ضرر وشي صرف غندنه کوي، غندنه خو یو عام قسم کولای شي چې بالکل مسؤلیت هم سونه لري. دوی مشران دي، دوی باید مثبت ګامونه اوچت کړي تر سوچي مکته د دوی د خبرې اعتبار پیدا کړي. اوس مهال شخصا زغپل د طالبانو مشران چې څه هم وایي زه بالکل باور نه پرې لرم. زبان دا بیا هغه دوه کاله درې کاله چې دوی لګیا دي امر سانی و یو څه بل څه مکتبونه خلاصه و موږ مثبت کارونه کوو مثبتې کړنې هماغه شفاهي خبرې دي صرف د یو سمبول په حیث باندې یو سمبولیکې خبرې دي. اوس تکل صاحب د دوی د امر سانی چې کوم د انجنو کوم درسونه چې دي د میرمنو اجازه و کار ته دا به موږ خلاصوو خو په یو صورت کې چې تر سو تر امر سانی پورې یعنی څه په لحاظ د خدای د امر سانی یو کال دوه کاله درې کاله د ستاسې سوی امکان ته لا بیا هم ستاسې امر سانی لا تر اوسه نه ده پوره شوی. نو دا د طالبانو په یو ډول باندې بهانې دي. په اصل کې که څنګه چې د دوی د کړنو څخه ښکاري طالبان په هیڅ صورت نه غواړي د افغانستان کوم نوی نسل چې دا پرمختګ وکړي هغوی وکولی شي د هیواد د پرمختګ لپاره یو ګام اوچت کړي. میرمنې دوی سر کوب کړلې، ځوانان دوی سر کوب کړل، ماشومان دوی سر کوب کړل. یعنی څه؟ ته څه رقم یو حکومت یې، بلکې ته یوه ډله یې چې ته د افغانستان د نابودۍ او د بدبختۍ لپاره راغلی یې. که ته واقعا یو حکومت وای تا به د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو حکومت ورته یاد شوی وای تا به داسې ګامونه اوچت کړي وای چې نن ورځ ما در باندې افتخار کولی، دغلته مې ستا په طرف باندې خبرې کولی چې واقعا شکر الحمدلله موږ داسې یو دولت لرو، داسې یو حکومت لرو چې واقعا همداسې حکومت ده چې په دې تېرو کلونو کې نه و تکرار شوی. یعنی څه؟ ته راشه داسې کړنې ترسره کړه، داسې تلویزیونونه تا بند کړل، مکتبونه تا بند کړل، ښځې بېچارهګانې په کور باندې ستا د لاسه ناستې دي. یعنی څه؟ یوه ښځه ځي په سړک باندې خیر ټولوي، هغې ته دا اجازه شته، خو یوه ښځه چې کله کار ته ځي دې ته اجازه نشته. خدا هم که په اسلام کې دا ویل شوی چې انجلۍ دی یو میرمنه دی له کوره نه وځي کار دی نه کوي، خدا به هم نه ویل شوی چې یو ښځه حق نه لري چې یو نارینه او ته سلهاو نارینه او ته لاس وګت کې او دا خیر وغواړي د دارلمان په سړکونو کې. خدا هم باید حرام کړي دومره نارینه دوی نه دی باور وکړي. تکل صاحب زمونږ په هیواد کې په زرهاو کونډې ناستې دي چې همدغه د دوی د جنګونو له لاسه یې خپل خاوندونه خپل د کور محرمونه یې د لاسه ورکړي. نن ورځ دوی د کور مشران دي چې خپل صغیرانو یتیمانو لپاره دوی باید کار وکړي، له کوره بهر لاړ شي، د کار زمینه نشته، میرمن نشي کولی خیاطي وکړي، میرمن نشي کولی ارایشګری جوړ کړي. خی میرمن به څه وکړي؟ مجبوره چې خیر ټول کړي، مجبوره خپل یتیم خپل صغیر خرڅ کړي او وکولی شي یو دوه درې ورځې دوی د خپل کور مړۍ پې جوړې کړي. یعنی نو ته څه رقم حکومت شوې؟
مننه اغلی اکبری. پینځه شپږ لسیزې مخکې په افغانستان کې کوم مونږ وویو چې مثلا ځینې حساسیتونه به وو، ځینو کسانو ځینو کورنیو جرأت نه کاوه چې خپلې انجونې خپلې لوڼې په مکتبونو کې یا پوهنتونونو ته ولیږي، شاملې کړي. ښایي یو څه به دا خبره دقیقه وه، مګر اوس یعنی شپږ لسیزې وروسته د دې خبرې منل یو څه غیر منطقي ښکاري. زه غواړم ستاسو نظر او په همدې موضوع د اغلی ولی نظر هم واخلم. خدا شپه یو اوریدونکی لرو، له دې اوریدونکي نه اورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا د داز محق د پروګرام اوریدونکو ته خپل نظر وایست.
بلی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ اول مو نوم وایست او بیا مو خپل خبرې وکړئ.
اجي توخي مستاجي دا یې نه اوریدم کوي اند زابل ولایت شاجیل ول فاریسکا
اجي سب خراب لست
او تاسو او ټول اوریدم کو ته نیکی له احترامات ورنه کوم، او خاصتا د تخنیک په چارو کې محترم روشن ساتل
مانه
مو براسو خپل نظر باور کو یو او دې پښتنې د منو خلرو مو خو په خپل په واري واري باندې ویلې دي چې موږ د افغانستان د وګړي په حیث د یو ملت د یو وګړي په حیث دا غواړو چې زموږ په ملکي تعلیم پر مخ لاړ شي، ولو که عصري وي که دیني وي، خو بیا هم دیني خواړه پر مخ ځي، د ښځو پر مخ هم خلاص ده، او عصري او دیني خو نو د نارینه وو پر مخ دواړه باندې خلاص دي. خو موږ د دې طرفدار سي تعلیم خلاصي او ښځې او مکاتب او خپلو مکتبو ته ولاړ شي او پوهنتونو ته ولاړ شي. خو موږ دا چورت وهو چې د ټولو اسلامي ممالک کوچی واجی په پاکستان کې د غونډه جوړ شو دا خپل مقاصد لري واجی دا هم نه رسیدي د افغانستان د شګو لغم مرګي ځکه دا د افغانستان د اسلامي امارت سره روابط او اړیکې خراب دي دا هم د دې د پاره یو سرنشت ورکی وي دی ګور مکتبونه بند کړي دي جهانیانی سره پر راغوند کړي دي دې کورښتیا د افغانستان د غم مرګي دې د زموږ ماجر نه زوري دې د زموږ په مخ باندې لاري خلاص کې زموږ اقتصاد ډېر اروخ کې نو دا یو متل دی وایي شو د خدای د پاره موږ حق نه نسی نو دې ته موږ شاکه نه لرو
اجي صاحب د اسلام اباد په غونډه کې خو یوازې د پاکستان استاذ خبرې ونه کړې هلته خو د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي خبرې وکړې د مختلفو هیوادونو استاذ دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د دینجونو تعلیم ته اجازه ورکړل شي او د ښځو کار ته د اجازه ورکړل شي
خدا سي هغه ځای جوړ شي او د دونه مساري پر غاړه راوښو په د مسکنت کې چې سره یو ستانی له پورو ډک دي موږ په دې کې دغه له سده د خلک سره راغوند کړو او موږ له د سودمنه بولو چې خارجان پر طالبانو باندې فشار نشي راوړای هغه د دلیل ورته وایي وایسته از ما په ملک سم زه پیژم شدي نه پیژي وطن نه پیژي خلک نه پیژي زه ولی ستا په داخلي چارو کې کار نه لرم ستاسو بلوچستان ولی نه خوشاله کوي ولی چې تیتنه خوشاله کوي ولی د خلکو اقتصاد نه جوړي ونور اسلامي نړۍ ته هم د غي وای هغه وای په ملګرو ملتو کې تاسو نه مینده شئ نه ولی د محترم پایس په نامه هغه ته وای هغه د افغانستان کې مکتوبونه خلاص کی هغه له تا د چاري په لاس کې د افغانستان نماینده بلل کیږي تاسو په نامه نو هغه ته دی وای دی زموږ په مکتوبو سره طالبان دغه دلیل ورته وای او په فشار غټون نه کوي تر دې دا سودمنه ده زموږ د مشورای پښتنه ده چې د افغانستان مخور خلک سپینږي سره راټول چې د ښځې د دې پر ځای چې دوی غیبتونه او بد الفاظ په رادیو ګانې کې وایي دا یوه ناپه نه لري ګټه نه لري مخورې ښځې دې راولاړې سي را دي سي افغانستان ته یو څو خلک سپینږي دي د ځان ملګري کې ور دي سي واقعي دلایل دي ورسره ووایي په پوچو په څنګه باندې لا دا کیسه خرابې لا درنیږي طالبان ودی ته نه دي جوړ سی په فشار باندې طالبان د فشار خلک نه دي امریکایانو فشار کوم سر نه کوي چې نو د روغې جوړې نه لري د خبرو نه لري نو څه خبره ده چې دا کار وسی
د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو حاجی صاحب توخی او چې د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې برخه واخسته مخکې لدې چې اغه نور پښتنو ته ورشو نو تاسو ورستاسو مینی اکبری کده اج سیب توخی د سرګندونو ته تاسو جواب وایست
مننه تکل سیب د توخی سیب یوه موضوع ته اشاره وکړه چې میرمن رازی په تلویزیون کې کینی غیبت کوي او دا خبره وروره د غیبت نه ده ام دغه مېرمنې نه وای په دې درې کلونو په دې درې نیم کلونو کې چې ام دغه مېرمنو د ام دغه رسنوی لاله نه سمره خدمت وکړو سمره غږ اوچت کړو سمره د افغانستان د مېرمنو او د ټول ملت د غستونزې راجوت کړي او ونړیوالو ته وروخو ترې چې په موږ دغه بد حالات شروع ده دغه مره کډغه مېرمنو دغه ورونو دغه رسنوی د فعالیت نه کولای نو نن ورځ په افغانستان لدې لا بدتر وای دا چې موږ نن ورځ ناست یو په یو موضوع باندې بحث کوو دغه رنگ راوړي هیڅ کله دا سینه د کومه هڅه په ټلویزیونونو کې یاد خوین دی ورونه کوي دا رنگ نه راوړي او بل دا چې دوی یادونه دي ته هم وکړه د تکل سیب چې مثلا همدغه اصري علوم دي چې زمونږ هیواد ته یو انجینر روزي همدغه اصري علوم دي چې یو ډاکټر روزي یو معلم روزي صحیح ده زه نو هم ديني زده کړې ما هم کړې دا ټول خواندي له ديني زده کړو څخه تیرې شوې یو بیا اصري علوم خو لیکن داسې نه کېږي چې موږ په کلونو کلونو باید ديني زده کړې نه بلکې اصري علوم ته هم ضرورت ده زمونږ اساسي ضرورت ده
مننه ال اغلی ولی نه به هم لند وورو د خبرونه په ورسته یو دقیقو کې یو ک امکان ولري چې د خبرې ډېر لند لند کوچې څو نور مسایل دي چې په هغه باندې هم بس وکړو د خغلی توخی خبرو باندې اغلی ولی تاسو څه د ویلو لري
بالکل زله رمه فلاند به وایم چې شاغلی توخي دوه نقطو ته اشاره وکړل. یو دا چې فرزند مهمه ماته ده چې نو کوخت لاندې دا خبر وکم چې طالبان د خلکو خبره نه مني. په دې کې دا کې کافي هغه رښتیا هم د چا خبره نه مني او غوډي اصلا د سیاستو د پالیسی د پر راغلي نه دي. غوډي د ملت او د وطن په دغه يرغمل کړی نه دي چې د چا خبره ومني. او بل دا چې فرزند موږ څخه هغه اخیری وسیله چې یا رادیو ده یا تلویزیون دی او یا خواله رسنۍ دي دا هم موږ لاسنی واخلو چې په دې خاطر چې طالبان د چا خبره مني نه دا به نور هم ظلمي او نور به هم جبري. مننه
لطاسه نه مننه. مینه اکبری برته مغه لمړی موضوع ته ورزو. 15 شپږ لسیز مخکې په افغانستان کې هونځو ته د جنو د شمولیت بهیر ډیر آسان وو او بیا چا ورسته هم مخالفت نه دی ورسره کړی. په دې مینس کې څه پېښ شول چې ټولنه دومره پر شا لاړه یا دغه سیستم دومره پر شا ولاړ چې د جنو د خوانزی مسله د جنو د زده کړو چې یو اساسي حق دی په داسې یو جړه غوټه باندې بدل شوې ده؟
تکل سه وای سید حقیقت ویل خري خو لیکن دغه حقیقت ویل تر خري د طالبانو د خپل د دوی ترمیز رقم ډلې دي. دا یو ډله دوه ډلې درې ډلې نه دي لس دولس ډلې دي چې دا خپل په میز کې اتفاق نه لري جوړ جاړی نه لري. نو دوی زکه امرسانی یو بهانه ګرځولې ده. او بل دا چې د زده کړو موضوعات 15 شپږ لسیزې مخکې هم همدغه سیسو کسنګ چې عمران خان اوس ویلي دي چې دا کلتوري مسایل په دې ته اشاره کړې ده شاید هغه وخت وو خو لیکن اوس دی هغه موضوعات وخت نه ده. اوس دا 15 شپږ لسیزې هغه تیرې شوې. اوس چې دا زمونږ په افغانستان کې خلک په عصري علوم باندې سنبال ځوانان سنبال خلک وو نو زمونږه بالکل د کلچر تعلیم دا بالکل ډیر لوی موضوع ده په دې لسیزه کې په دې وسنی وخت کې. خو دا د طالبانو کومې کړنې چې د تعلیم په ضد باندې دي د افغان مېرمنو د افغانستان د نوي نسل په ضد باندې دا په دوی باندې تپل شوی چې دوی راځي په افغانستان کې عملي کوي. زه فکر د کوم دا دوی په خپل خوخه باندې وي شاید د همدغه ځینې هیوادونو له خوا یې چاغنه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي تر څو دوی د وسایطو له هر شتمنۍ څخه ګټه واخلي.
مننه. د خبرونه تر پایه پورې یوازې و اته دقیقې لرو. که دا خبرې سره راون غاړو په دې باندې چې اوس څه په کار دي څه کولای شو کوم میکانیزمونه طالبان دې ته اړولی شي چې د نړیوالې غوښتنې او دغه غوښتنې چې د اسلام آباد په غونډه کې وشوي دا ومني او عملاً نجونو ته اجازه ورکړي خجدو ته اجازه ورکړي چې درس وایي او کار وکړي. لمړی میرمن ولی لتاسو
دا چې اوس موږ څه کول پکار دي یعنی موږ راکړم په ډېر خوار او ذلیل او په ډېر سخت او هاد حالت کې یو مخصوصا د نجونو د تعلیم په ارسه کې دا چې دوی واحد څو یا ورو د هکو قناعت ورکو چې دوی دغه مکتبونه د هر پالیسی په اساس چتړلې دي د هر اجنډا په اساس چتړلې دي د هر دوجخي خارجي استخباراتي وظیفه په اساس چې تللی دي دا باید د افغان ملت د نجات په خاطر کدی یو سلنه افغانیت هم په خپل یا پښتونیت په خپل وینه کې ولري دوی باید دا کار ونه کړي چې ملت فرزند چې تاسو اوس زل مجبور کوي دا یو خبره ده. مګر په دا غره کم په دا پالیسیانو فرزند تاسو زموږ د سوز ژوند د سلونو کلونو د پاره وشاته اچوي و وګوري د سلونو کلونو د پاره د منځیانو د غلامانو د مریانو په دغه کې پرجیف کې راولي. نو دا ډیر غټه ګناه ده. دا زموږ په نظر کې دوی د ګناو تعداد دغه ولري اكيد ولري باید په دا ورته ثابت شي چې دا کار څخه لاس واخیستل.
اغلی ولی او بخې مخکې لدی چې تاسو خپل خبرې لاندې تکمیل کړئ خغلی توخی مخکې یادونه وکړه چې یو ډله خځې دی راشي او د طالبانو له مشرانو سره دی وویني او د خوانځیو د خلاصون مسله د ورسره یاده کی دا یو لاره ده د حل.
تر اوسه خدای ثابت شوی چې په دغه تیرو درې نیمو کلونو کې چې دوی ته فرزن شزه د شوز د هیئت په شکل راغلي دي یا فرزن د افغان دیاسپورا ټیم د اروپا څخه ټول څو دي ورغلي دي د شوز په شمول البته هغه شوز مخصوصا د دوی سره خبرې کړې دي یې سره کم نتیجې نه دور کړې. په دغه خاطر داس معلومې شو لکه البته د ټول فعالیتونه ټول خبرې او ټول راشه داسې چې دوی اوس یا چالش کوي چې یو تور د غاردي او دغه کې د سیاستونو دوی صدروي او پر خلکو یې عملي کوي. فرضاً موږ تاسو په یاد چې میرمن محبوبا سراج ورغله او ودوی چې د خپل پوړن یې ورته ونیوي او ودوی ته چې دغه د نجونو مکتبونه خلاص کړي، دا هیڅ رقم دغه نه لري، دلیل نه لري، هیڅ رقم تشریح تاسو نشي ورکولی چې دا مو ولې بند کړي دي. په انفرادي شکل ودوی ته دا وړاندیزونه شوي دي، په ګروپي شکل شوي دي، په د باندې کې فرضاً د باندې په بهر مملکتو کې د ټیمونو د خاص خودی ته د غسیوی په خپل وطن کې خلک ورغلي دي، خبرې ورسره کوي دي. دا هیڅ وخت هیڅ رقم نتیجه نه دور کړي، متاسفانه.
څه شی نتیجه ورکوي؟
فعلا خو هغه اسباب او ابزار چې د افغانانو کفرزه په دیاسپورا کې دي یا په داخل کې د وطن دي، هغه ابزار چې موږ په لاس کې دي، هغه ته دوی هیڅ رقم احترام نه لري. نو یعنی واقعاً اوس موږ په بیخي او نهیلي حالت کې یو. دا چې څه نتیجه ورکوي زه یو شی کولای شم چې ووایم، مګر ذهن او انساني منطق اجازه نه راکوي چې ووایم، چې موږ د طالب په مقابل کې انساني منطق کار نه کوي.
مننه. مینې اکبری، ستاسو په نظر څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟
تکل صاحب، مخکې مو ډېره ښه پوښتنه له میرمن ولی څخه وکړه. طالبان هغه حکومت چې دوی حتی په یو ځانګړي بحث کې یا په مرکو کې یو میرمن چې نتا قوي، دوی نه زغملی نشي، دوی نه غواړي چې یو خبریاله وي له دوی څخه پوښتنه وکړي، دوی بالکل په هغه برنامو کې نه کینی. دوی به څنګه د یو ډلې میرمنو سره چې د افغان میرمنو په نمایندګۍ ورشي له دوی سره خبرې وکړي؟ یو څه ډیر جالب دی چې بالکل موږ ټولو ته پوښتنه را پیدا کړي، کله چې د ګاونډیو هیوادونو میرمنې په لوسر په خلاص ویښتو باندې ورزی له دوی سره کینی، بحثونه کوي، په ډیرو مسایلو خبرې کوي، همدغه متقی، همدغه نور ورته حاضری کې په مخاندا سره بدرقه کوي، خو لیکن ته په خپل هیواد په میرمنو باندې بیرازی ظلم او زیاتی کوي، دا مونږ ته ډیر زیات پوښتنې زیاده. او بل دا چې څه په کار دي، تکل صاحب، یوازینی څه چې په کار ده، د دې مظلوم ملت زور خو په ونه رسیدو. یوازینی څوک چې کولای شي د طالبانو دغه شوم هدف چې کوم دا خراب کړي او دوی ته یو مثبت رنگ وروبخي او دا هر څه چې سرچپه دي سر راستای کړي، نړیواله ټولنه ده دا مسولیتونه ټول راځي تر نړیوالې ټولنې او هغه د بشري حقوقو سازمانونه چې دي، دوی کو غواړي په یو مثبت تګلارې او واقعاً صادقانه غواړي ته عملی بڼه ورکړي، او وي کولای شي چې په دې کې یو رنگ راوړي.
مننه. یوازې څو شبیل رو د خبرونه تر پای پورې زه یو پوښتنه کوم، هغه دواړو تاسو اغلو ته متوجه ده، بیا هم پامدغه مسله کې هغه دا چې اقتصادي بندیزونه نتیجه نه ورکوي په دې خاطر چې زیان عام خلکو ته رسیږي، خو په عین حال کې دا خطر هم رامنځته کوي چې افغانستان له اوږدمهاله انزوا سره مخامخ شي. کلند راته وایست چې مشخصا نړیواله ټولنه او افغانان هغه چې د طالبانو له پالیسیو سره موافق نه دي، څه کولای شي؟ لاند که یو دقیقه کې تاسو لمړی اغلی ولی او بیا تاسو اغلی اکبری راته وایست.
مننه. نو طالبان چې کوم دی واقعا د دوی په مقابل کې او ملت کومه اوس دا دې طرح چې مثلا ملت دی پاسیږي، د دوی په دې کړنو کې ملت بیچاره خو ډیر غا ګوچت کړنو، بیا هم بار بار امدا میرمن امدا زوانان وو هل شول وډبول شول زندانونو ته لاړل، مړې او ژوندې ورک شو. نو د دې برخه کې نه پوهیږي سړی څه وایي. نو یوازنی د حل لاره، یوازنی څه چې څوک کولای شي او چې نتیجه ورکړي، دوی کړنه رنگ راوړي، هغه نړیواله ټولنه ده، بیا هم وایم د بشري حقوقو سازمانونه دي. نو متاسفانه نور ملت د دې وسطوان نشته پکې چې د طالبانو مقابل کې ودرېږي او څه وکړي.
اغلی ولی تاسو یو دقیقه کې
د مېرمن اکبری په خبرو په ادامه باندې وایم چې واقعا موږ ستاسو ملت موږ ستاسو دومره ذلیل کړی، دومره تر فشار لاندې راوستلی چې یعنی واقعا اوس په هیڅ رقم وسیله موږ په لاس کې نه لرو، هیڅ رقم حرکت دوی په مقابل کې نه کیږي. نو صرف یو معجزې ته به منتظر شو.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو د د زما حق د پروګرام اورید په دې خبرونه کې تاسو په ورستیو د اوس چې مور سره خبرې کولې د خځو د حقونو فعال غلې ولی وا او همدارس د بشري حقونو بل فعال او ژورنالیسټ مینا اکبري وا لدې مخکې د خبرونه په لومړی برخه کې د اسلامي هوادونو د خزینه علماو د کمیټې غړي نظیفه جلالي و چې د اسلامي هوادونو د همکارۍ د کانفرنس د پریکرو او د شنبې او یک شنبې په ورځو د دې سازمان د غونډې لپاره چې په اسلام آباد کې جوړه شوې و د دې غونډې د پریکرو او خبرو په اړه خپل نظر شریکاو. لته سو مننه چې د خبرونې تمو تر پای غوښنیو تر بل خبرونې خېچاره
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
ځانمنه څه کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شوز په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوز کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
سبا کوم د تورې زلفې بیا را جړې شلې سبا کوم د تورې زلفې بیا را جړې شلې سبا کوم د تورې زلفې بیا را جړې شلې انتظار کی ہم ساس تر کے ملن دے شلے سبا کم دے توری زلفے پیارا زلے شلے
Thank you.
سبکم دی توری زلفے پیارا زلے شلے سبکم دی توری